سلامونه او ستړي مسي وخت ماسوشن 3 بجې سوې نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست او منېټه ده د کابل 14 افغان طالبانو اختلافاتو پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه ریپورټونه مرکه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دومنې مای کې د کوکو ټقالو اونیس پروګرام پام کوا وړاندې کوو او اورېدلې مه هېروئ په پیل کې مایک سپارو ملیحا میرزاده ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو ول د خبرونو سټکی نن سار په کابل کې په موټر بمی برید کې لس کسان وژل شو دي په مانسره کې یو پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیخه کې دوه لس کسان وژل شو دي او اسلامي دولت وسوالو په شام کې 213 ولسی وګړي تختولې دي. تفصیل نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانې ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبلو شور شمېر 400 ته رسېدلی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په پېشمنی کې د چاودنې پر مهال زیاتره کسان وو. دوی وایي چاودنه دومره زورهوره وه چې تر لرې لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او زیاته کړه چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې به خپل کردار جاري ساتي. نوموړي د دې خبرې تردید وکړ چې ګواکې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا په مانسره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل هلیکاپټر تېر مازدیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډینا ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شوو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دې زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي په لټنو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل بیګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به مونږ چې څومره سیاسي لیډرشپ د هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک وو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبري غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو د تاریخ خړو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې په دوی ټکسونه لګولې دي چې دوی یې نشي ورکولې. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شو شمېر 200 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 5 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل پیښه د شینکې او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې خواوشا یو سلوي خوسلوال حکومت ته تسلیم شوي. پولیسي جرګې کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق بیګا مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ پالمار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال کمانډان سره د خواوشا سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړي وایي تر دې مخکې په چهارشنبه یې شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلوي خوسلوال حکومت ته تسلیم شوي وو خو په دې اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نه اورئ. اسلامی دولت وسوالو د شام مرکزی صوبه همس یو خار تر نیولو پس 213 ولسی وګړي تختول دي. په تختول شو کسانو کې لږ تر لږه 15 عیسایان دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشتې ادارې ویل دي چې اسلامی دولت وسوالو 13 ورځ په الکریتین نومي خار کې ولسی وګړي تختول دي. یاد خار یې د اګست په 15مه قبضه کړی و. ډېر عیسایان له حلبه الکریتین ته د پناه لپاره تښتېدلي وو. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن ویلي دي چې نیول شوي کسان هغه څوک دي چې اسلامي دولت لخوا له حکومت سره د همکاري په بنیاد مطلوب وو. یو امریکایي څېړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پارچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه یې امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټمي وسلو جوړولو تجربې کړي دي، خو تهران په هوڅ ډول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګا له سیټلایټ یا سپوږمکۍ نه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزران ښودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونو ته ورته شیان وړل کېږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان وو. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون مقصد د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د لګیدلو بندیزونو نرمول دي. نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلیوا پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت لسګونه فعالان، خبریالان او ډیپلوماټان ورغلي وو چې د مقدمې په اورېدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلیوا د مقدمې لومړی اورېدنه د تېرې میاشتې پر 24مه شوې وه. په نوموړي د مالي درغلو، د ټکسونو نه ورکولو او د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي. اسماعیلیوا په آذربایجان کې د اداري فساد یا درغلۍ په اړه ډېره خبریالې کړې ده او ورباندې له لګېدلو تورونو نه انکار کوي. دا وایي چې د دې تورونو تر شا سیاسي مقاصد دي. د کونو فعالانو او غربي حکومتونو په بیا بیا د هغې د نیولو غندنه کړې ده. اسماعیلیوا چې د مشال ریډیو له آذربایجاني څانګې سره همکاري کوي، اته میاشتې مخکې نیول شوې وه او بې له مقدمې تر اوسه په بند کې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بې او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 101.75 روپۍ او 50 پیسې او په 101.75 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او 50 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ اولس پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 0.5 پیسې او په 1 روپۍ او 0.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 26 او په کوټه کې 26 او 21 وي.
خبرونه مولا ملیحه مرزاده واوریدل د موسم او کرنسی حال د تر رابع اکرم خان وړاندې کړ. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د افغانستان په کابل کې 14 لس کسان وژلي او شاوخوا 400 ټپیان کړي دي. د 14 زور څومره وو؟
داسې درځي چې د نیمګړې کړکو شیشې هم رامخته کړلې او نوې دلته په کابل دننه ښار کې بلکې په ارزان قیمت کې ډېر لرې دی. دې ځای نه هلته هم محسوس شوي.
د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو په منځ کې د راپیدسو اختلافاتو ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق فعال سوی. کارپوهان دې ته څنګه ګوري؟
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی دا افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي.
او په دوه منیمای کې امان الله نصر ونیز پروګرام پام کوا وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا راډیو کمال دی او زه یم ګورګین جمال مرچکی.
او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. او سم په پال کې د کابل د چاودنې حال نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر باندې بریټ کې لښته لږه لس اولسي وګړي وچل سوي او له 400 څخه زیات ژوبل سوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وای چې د چاودنې هدف په سیاسن کې یو پوزي اډاوه. نور تفصیل له کابل د مشالېډو خبريال نسیم شفق څخه.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې 400 تنه ټپیان شوي دي او وو جسد وو مړي هم روغتون ته انتقال شوي دي. په عین حال کې د کابل د امنی قومندان چې کوم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوي خو ممکن د تلفاتو شمېر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیره شپه یوه بجه د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او دا موټر بم او د لارې موټر په واسطه دغه چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي د هم ډیر ډنکړي او تخریب کړي او حتی تر یو کیلومتر او دوه یا درې کیلومتر پورې د ودانیو کوم هنداري او شیشې چې دي هغه هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. نو هغوی وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وایي نه دی اوښتی او په هغه کې چاته تا یو دیواله صرف ډېر کم غوندې زوبل شوی دی یا ړنګ شوی دی هلته وایي چې څوک نه دي زوبل شوي او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکی وګړي دي او تر ډېره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي او کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمټ او داسې نور راوړي اولته هغه دوکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکي.
دا نسیم شفق خو تازه رپورټونه وایي چې د مړو شمیر لسو ته رسیدلی دی. د کابل اوسیدونکي وایي دا لومړی ځل دی چې دوی دومره زوروره چاودنه واورېدله. لیکوال او څېړونکی عزیز امین احمدزی د چاودنې له ځایه نږدې یو نیم کیلومتر لرې اوسېږي. دی وایي چاودنې آن د دوی د کور ودانۍ ولړزوله.
کښې هم را ماته کړلې او د څه سره غوندې پکې وکړه. نو دا نه دومره غټ برس لکه کابل کې مفهوم کې ډېرې دمکې دي ډېر بدونه لګول کېږي حملې کېږي اما د دې شدت او دې لوالې نسبت نو په ډېر زیات او نوې وخت دلته په کابل دننه ښار کې بلکې په ارزان قیمت کښې ډېر لرې دی او د شي بچي کې هغه ډېر لرې دی د دې ځای نه هلته هم محسوس شوي خلک ډېر پریشانه کړي وو هر یو داسې فکر کوي چې دوی په علاقه کې درد نه لري.
نو تاسو خپله له دې چاودنې له ځای څخه څومره لرې اوسئ چې تاسو چاودنې شاپ واورېدی؟
موږ د چاودنې چون په سیاسان کښې صاحب د پېښو د هغه ناحیه د هغې طرفا کې سړک په غاړه اما موږ د دې ځای نه تقریبا یو نیم کیلومتر لرې اوسېږو او خو د حملې شدت ډېر زیات و زمونږ تقریبا چت کښې اوسېږو یو تعمیر دی د بلاک تر ټول تعمیر داسې سره وکوره او شدت یې بېخي ډېر کوي
او داسې یو چاودنه یعنی دا ستاسو خو بهرحال کابل کښې اوسئ او هلته خو داسې پېښې وخت نا وخته کېږي نو دا له هغو څخه مختلف وه؟
ډېره زیاته یعنې حملې خو ډېرې زیاتې کېږي سبان حملې زیاتې وي بلونه ډېر زیات اولېږي خو د دې شدت او دې هغه هغه چې د قویتوب چې وو نسبت نورو حملو ته ډېر زیات فکر کوم دغه د جای چې تاسو به درې میاشتې لیدلی وي هغه ځای چې کوم ځای کښې بم اولېږي دغه ځای کښې دغه ټرک د موټرو د موټر چې د ټرک د بمونو نه ډک و نو بیا چې کوم ځای کښې دی بیس درولې هغه ځای کښې چې کوم ځای کښې دی انتجار کړی دی هغه ځای تقریبا داسې ډېر متره خوا او شای ټول زور کړی دی کنده یې کېنلې ده د لاندې نه نو ډېر زیاته قوي وشي.
یعنې تاسو هلته ورغلي یاست هغه ځای ته که نه نهیاست تللي؟
نه ته چون پلس ډېر خلک نږدې نه پرېښودل اما موږ چې ولیدل د سړک پر غاړه ټول هغه مارکیټونه سر دوکانونه او خوا او شا کورونه وړاندې بانګ وو ړنګ شوي وو داسې صحنه ورته بېخي لکه د 1990 کال او 1990 کلونو هغه جنګونو چې کوم منعکسونو همهغسې یو صحنه ښکاره کېدله د مارکیټونو او بازار او رنګ او هغې موږ چې مازدیګر کښې پرې تېرېدو ښه رنګ او شور و هغه وو اما چې دې سهار وتلو هر څه ړنګ شوي وو رونق ورته رنګ له منځه تللی.
د وزنس امینه مڅای چې د 14 رځای څخه 1 کیلومتر لري اوسېدلې. تاسو اوریدل چې په کابل کې دغه 14 په داسې حال کې سوي چې د وسوال طالبان په خانه مشر ملام محمد عمر د مړینې وروسته د غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامنځته سوي دي. په دې اړه ریپورت هم اورخ په زموږ همکار په مرسال د سیاسي چارو کار په املاس امان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دومره لوی ټرک څنګه دغه سیمې ته ننوتی. نوموړي په جواب کې وویل
دغه چې چریکي حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهه مخه ونیسي. ناګهاني حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی مایسته راوړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي. ولې د شهادسي کېږي دغه لوی لاري او ټرکونه دغه ځان نه باریږي؟ دا چاول انتقالیږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګي خدل کېږي. بیا یو مایان وخت کې دا بار شي او په مایان وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولای. هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي.
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په مالی ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي له وسلوالو سره، بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډله ییز توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي دا پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختي د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست، تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ؟ څه طریقه کول پکار دي؟ زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو. حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي؟
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مختللي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د ننني کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. دوی خپله باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي مابین ته راشي. بله خبره دا ده د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دې ځل په کشفي او استخباراتي څانګو باندې ډېره ښه سرمایه ګذاري وکړي تر هغو دوی وکولی شي د مخامخ له جنګه په دغه بانډیتي جنګونو باندې توجه زیاته وکړي تر هغو علاج د واقع مخکې له واقع نه وکړي.
دا و کارپو امرلا امان چې له پامیر سره خبرې کولې. په امنیتي او بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله څرګنده کړې چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي دا څرګندوي د ملایشیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان آسیان غونډه کې د وینا پر مهال کړې ده. دغه نور تفصیل د پېښور د زفي شفق په ریپورت کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا سرګندونې د پنځمې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 20مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سوره زیروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یې د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په 3 میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تېره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامي چې یا ماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړی و چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نېټه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو 2 ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نېټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوي وه. دا یادونه ورده چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله یې څرګنده کړې ده.
دو زبی شفق لکه څنګه ستاسو ته زبی شفق په رپورټ کې واورئ، د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې وروسته په افغان طالبان کې اختلاف رامنځته سوی دی. یوه ډله طالبان ملا منصور اختر د ملا عمر د ځایناستې په توګه نه مني، خو اوس دغه ډلې د خیبر پښتونخوا د جامع حقانیه محتمم او د جمعیت الاسلام سیمه لک ډلې مشر مولانا نصیب الحق څخه خواست کړی دی چې د منځګړي په توګه رول ولوبوي. پاکستان د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ ضروري جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره کردار بول شګام دی، خو بیا ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. د پېښور څخه د ځلاند یوسف زی رپورټ اورو.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبري پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي:
د طالبانو پر نوې مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبان سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خلک چې دا وخت چې د افغانانو اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپل ذمہ‌داری پوره کړي.
خود طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابول لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کوم اورنۍ مرحله شوې وه په جولای په 1 باندې په مری کې طالبان بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ملګري او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافات ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسمه دغه اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایی وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خبره د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسل شي، پاکستان باندې نیوکه کیږي.
د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2013، پې 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د خبر پښتونخوا په منسیری کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام د خیبر پښتونخوا مانسیری سیمه کې راپریوتي هلیکاپټر امدادي هلې ځلې سرته رسېدلي او د ټولو 12 کسانو مړی موندل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری پولیسو مشر یا ډی پی او نجیب الرحمن وی پیښه د خراب موسم په وجه رامخته شوې ده او ټول 12 مړي د ایبټ آباد پوځي روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. د ده وینا وه دیوی 12 مړي موندې شوې دي او دا ټول سی ایم ایچ ایبټ آباد ته لیږل شوي دي. دا ټول کسان په هلیکاپټر کې سواره وو. د هلیکاپټر راپریوتو په وجه پزمکه څه نقصان نه دي شوی ځکه چې دا غریزه علاقه ده او د آبادین لری ده. په ظاهره د پیښې وجه د موسم خرابې ښکاري. دا یو غیر معمولی الوتو او په عام توګه په دې علاقه کې ډېره وریز او لړوي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه هلیکاپټر ښکته وو او دا په لړ کې ونښتو نو دې ناڅاپه ګس اړخته تاو شو او د هغې رستو راپریوتو. په داسې حال کې چې درې میاشتې وړاندې هم د پوز یو ایم آی 17 هلیکاپټر د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې راپریوتی وو چې له وجې د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو کورودانې مړې شوې وې او د هغې رستو پرون د یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر پیښه کېدل د انجینرانو یا پیلټانو کمزوري ښایي یا که هلیکاپټرو کې څه مسله ده. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان فضایي ځواکونو د یو پخواني افسر ایئر کوموډور ریټایر جمال حسین نه تپوس وکړو نو ده وویل دی وی زه فکر نه کوم چې روزنه کې بس خرابی وي. خنړی کې ایم آی 17 هلیکاپټر ډېر زیات استعمالیږي نو ځکه د دې درا پریوتو پیښې هم زیاتې کیږي. نو یوازې د پیښو شمیرې سره اندازه لګول نه دي پکار بلکې دا کتل ضروری ده چې دا څومره الوزي او څومره را پریوزي. د یادونې ده چې پرون د زیارت په ورځ را پریوتي هلیکاپټر کې د پاکستان آرمی میډیکل کور ډاکټران پایلټان او نورې عملې په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. د کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینئر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنګ اسسټنټ امان الله شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په شمالي وزیرستان کې د پیپلټ امریکا الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل بیګانې برید د تخیلو په لوړه منډۍ سیمه کې سوی چې پکې وژل شوي وسوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړ.
چارواکي وایي وژل شوی څلور وړه غیر ملکي وسلوال دي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقاني شبکې وسلوالو مرکز په نښه کړی. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیځ کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بپایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په څلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایکی درته دا 19 پروگرام پام کوه هم لرو خو اوس درې نیمې بجې سوي دي. ملي حمیر ساده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي چاودنه د ښار په سیاسن سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خواوشا 1400 کسان زخمیان هم دي. د برید پلاچا نه د منلې پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلۍ ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې وخت پر کردار جاری ساتي. د خیبر پختونخوا په مانسري کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 2 پوځیان وژل شوي دي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډی نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بېګانې برید د تخیلو په لواړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. د پښتنو د آګاهۍ تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پختونخوا کې د بجلی زیات د بدون پر ضد تهلو زلو کولو اعلان کړی. اداره وایي بجلی په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته ارزانه ورکړل شي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی. په سیمه کې پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 2 پوځیان او د هلیکاپټر په عملې 15 غړي وژل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې هم سیوخار تر نیولو پس 213 ولسي وګړي تښتولي دي. په تښتول شوو کسانو کې لږ تر لږه 60 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو 13 ورځ په الکریتن نومي ښار کې ولسي وګړي تښتولي دي. او یو امریکایي څېړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې پاړی امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربې کړي دي خو تهران د دې تورونو انکار کوي.
ملیحا مرزاده وچ د خبرونو لنډیزې وړاندې کړې ده. د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي سراج سهیل ته وغوښتو.
نن ایکسپریس ورس پاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړل کېده او سوسو کلونه به کیسونه چلېدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکې مشر کړس پاڼ خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې لډیر مودې راسې دا سلسله روان ده خو تر اوسه پورې انتظامی او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولنه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعدته کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزلوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پرېکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل سوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړي بنیادي بشري حقوقو له خطر سره مخامخ سي. هلته ډیپلوماټ مجلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچا زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون پاچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکنه وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلی د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلی دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
هارون بچاو د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کول. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا یو څیړنیز انسټیټیوټ وایي داسې ښکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان آلات لرې کوي. امریکا او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي. راځي ورته غوښتو.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا سیډنیس انسټیټیوټ د سټلایټ للارې خستل شوی داسې تصویرونه خبره کړې دي چې خی د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخ دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د یو پخواني پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه ورسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساينس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د سیډنیس انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوي بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دی او سرک د بیا رغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د سیډنیس انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیته بللې دي.
رضوان مراد. و اوس مرزو پاکستان ته د پاکستان د متحده کمنمنت مشال تبسین وای چې په اسلام آباد کې د هغه خلاف سازشونه روان دي او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبې هم د پونه چې د پارټي غړو یا ایم کیو ایم پریښوده او بارونی ملکونو ته لاړل. پر خو د ایم کیو ایم د کمی اسمبلی غړي وای چې د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته خط تلل یو تکنیکی غلطي کېدای سي. په دې اړه باندې زموږ همکاري رابعه اکرم خان رپورټ جوړ کړی.
د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د زیارت په شپه د خپل ګوند کارکنانو ته خطاب کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازش روان دی او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه کیږي. د کراچۍ په لال قلعه ګراوند کې د لندن نه ټلیفوني خطاب کې کارکنانو ته الطاف حسین وینا و چې ځینې غړو په سخت وخت کې ګوند پریښودو او بغیر د څه اطلاع بهر ملکونو ته لاړل.
د رابطه کمیټې غړو متحده قانون موومنټ پریښودو او بهر ملکونو ته وتښتید. هغوی د وزارتونو خوندونه واغستل او لاړل او د رابطه کمیټې اکثریت څنګه چې کال 1992 اپریشن په وخت زه پریښوم او بیل شوي وو نو کنن دوی بیا ما پریږدي او بیل شي نو زه څه وکم.
د مطبوعاتو په وینا چې ایم کیو ایم لس غړي د ملک نه بهر تللي دي چې پکې فیصل سبزواری، بابر غوري او واسع جلیل شامل دي. د ذکر دی بل خوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم لخوا پاکستان کې د هندوستان های کمشنر ته د کارکنانو د گرفتارۍ په اړه خط نه دی لیکل شوی او که خط للی هم وي نو دا یو تکنیکی غلطي کیدی شي. یاد دی وی د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته لیکل شوی یو خط مخې ته راغلی و چې پکې ویل شوی و چې د انساني حقوقو خلاف ورزي په اړه دی اواز اوچت کړي. د ایم کیو ایم یو بل غړي شبیر قائم خاني ویلی وو چې دا خط صرف د هندوستان نه بلکې نور 550 ملکونو سفارتکارانو ته لیکل شوی دی. واضح دی وی د ملک په مختلفو برخو کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین تکرارونو خلاف مقدمه هم شوی دی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د متحده قومي موومنت صورتحال په اړه وایي چې د ایم کیو ایم د مشکلاتو ذمہ وار د ایم کیو ایم مشر دی او هم دغه وجه ده چې اختلافات له وجې د ایم کیو ایم غړو سیاست نه ځان په ډډه کړو.
هغه ته پته ده چې دا هغه کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دننه یا پاکستان کې نور کوم هغه حمایت کوونکي دي یا عام خلک دي هغې کې هغې ته پخه نظر کتلی بلکې یو ناراضګي موجوده ده، یو خفګان موجود دی. نو په دې وجه باندې چې کوم د ایم کیو ایم لیډران دي چې هغه د الطاف حسین د دې بیانونو یا د موجوده هغه چې کومه جاریانه پالیسي ده هغې سره متفق نه دي نو هغوی چې دی په یو طریقه په بل طریقه باندې چې دی نو سیاست نه ځان یو طرف ته کړی دی. څوک د ملک نه بهر لاړل، څوک که دننه ملک کې دننه دي، هغوی هم په مختلف بانو باندې چې دی نو ځان د دې عمل نه لرې ساتل غواړي. نو دغه صورتحال په وجه باندې الطاف حسین چې داسې قسم بیانونه ورکوي.
ذکر ده 13 ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د ایم کیو ایم لاړخه د هندوستان های کمشنر ته د خط لیږلو اقدام غندلی دی او ویلی دی چې د ملک سره دښمنی کول دي.
دا و د رابع اکرم خان رپورټ. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو او مشرانو تېر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل دا کابینه به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سیاسي مشرانو سره ګوري، د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړ چې قبایلي سیمو لوی مسلې حل نه کړل سي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. سلاند یوسفزی نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده، پاغې کې کم زمنګ ډی پی ایس شي دي، د هغوی لپاره د 200 ارب پیکیج مونږ مطالبه کړې ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کیږي، مونږ غواړو چې په پاټا کې بلدیتي الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیات احساسه محرومي ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه مونږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک چې کومه قانون سازي کېږي، قانون سازي داري د غی اطلاق په مونږ نشته. زمنګ پارلیمنتریان زمنګ د لپاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچې سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
آل پارټیز کانفرنس هم پکې کوو، ټولو پارټیانو مشرانو هم راغواړو، خپله د قبایلي مسله هغوی ته هم مخې ته کړو.
خو مثلا که په دغه منوشه نو به خو بل زمون دویمه هغه چې کوم دغه احتجاج دی او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسي نو به خو موږ احتجاج کوو موږ سره د احتجاج دار ده برلار موږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړی او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وایي چې کچرې د دوی غوښتنې ومنلې شي نو په قبایلي سیمو کې امن ټینګی دی شي.
جسم کوم مرا دغه دل دخل کو تحصیل په پاکستان کې اغه مونږ تر تخوش شي اغه مونږ تر شي مونږ تبا حاصل شي زمون جون په هم سوکال شي مونږ با زمون आवाज با عدالتونو ته ورسي مونږ تبا انصاف ملو شي چې وس انصاف نه ملاويږي نو زمای خ نډیر دی بدلون راځي ان شاء الله امن بم دغه شنو سر راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم اویل چې د گورنر خیبر پختونخوا له اړه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوی کمیټه سفارشات دوی ته نه دی منزور ځکه چې په دغه کمیټه کې د قبایلی سیمو اوسیدونکو کوتا نمائندگی نه در ترلاسه. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوری دا پرونی خبری برخه پای ته ورسیده. اوس هم لجمنی سره سم د امان الله نصر اونیز پروگرام پام کوا وړاندې کوو.
پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم دا راډیو کمال دی او زیم ګورګین جمال میرچکه د داسې خبرونو سره حاضر یم چې زما د ستاسې په دې ببرو سرونو شلیدلي ګریوانونو په دوړو سپیرو مخونو او د ډېرې ګرانۍ او پریشانۍ نه په زړېدلي بریتونو قسم وي چې که یو لا هم رښتیا بس ټول هغه زاړه دروغ دي چې نوی پالش او نوی چونه مې ورکړې ده او ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم خو په دې هیله یو چې د دې دروغو د اورېدلو پسته به هم یو ځلې بیا په خوشفهمۍ کې مبتلا کیږئ نه. د حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو د اعلان نه پس به خپل د لاسونو پکې سوځئ نه او د اوبو یخولو د خاورو منګې به ماتوئ نه. په یو څو شپې کې به د امنیت د سمولو د حکومتي اعلان نه پسته به هغه ډنډه چې تاسو د اغواکاران او غلو د پاره پټه ساتلې ده هغه به ماتوئ نه او هغه د درواغو تمنچه چې تاسو د غلو د بیرولو د پاره رانیولې ده هغه به غورځوئ نه او هیله لرو چې د حکومت د دې اعلان نه وروسته چې څو شپې پسته به خوراکي شیونه ارزانه شي تاسو به خپله زړه خوراکي ذخیره جر جر خرڅوئ نه او د دې اعلان په خوشحالۍ کې به میلمانه زیاتوئ نه. د حکومتي دې اعلان په خوشفهمي کې چې د ګاډیو کرایه به کموي او پټرول به ارزانه کوي د دې اعلانونو د اوریدلو وروسته نه به خپل زوړ سایکل خرڅوئ نه او نوی موټر سایکل به سودا کوئ نه او دا حکومتی دی اعلان نروستو چه آینده انتخابات با بلکل صاف سوتره او شپارس انی سعی کیگی پا دی غلط فهمی کی با خپل صدری خرسوی نه او پا الیکشن کی دا دریدو دا پار با روپی جمع کوی نه او پارتی با جوڑوی نه. نوگرانو او پا حکومتی اعلاناتو باندی گزاره کون کو اوریدونگو دا وقت زمون ستوڈیو گر بلیشن تا دا حکومت دیر لوی نماینده یعنی استازه را غلی ده تو تکی چکری ده سر تشریف لری وقشی ده دوی دوارو ده درواغو برغزو او سرناو تا
نوگرانو د خوبونو په دنیا کې اوسیدونکو حکومتي او اپوزیشن زده اوریدونکو زده وخت د وزیر ټینشن اور پولوشن سره په سټوډیو ګړبړېشن کې ناشته یم چې د حکومت ډېر لوی چمچه ده وای توبه نمائنده ده سر څنګه یاستاسو؟
بس تو تکه جانی څنګه پیم سلور څنګه
څه مطلب؟
کله د وزیر بر اعظم په څنګ کې یم کله د وزیر خزانه په بغل کې کله د وزیر داخله او کله مو بیا د وزیر دفاع څنګ نیولی وي نو خوشوې څلور څنګه که نه؟
وای وای هلکه ته خو ډېر لوی چمچه
چمچه؟ نه 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 دا دروغ دی بوتان دی زه چمچه نه یم خپل الفاظ برته والا جنې
چی چمچه نه نو بیاسه
چمچه خو ډیر وړوکی وي. زه چمچه نه بلکې هغه د اشپزانو د دې کړچه یم، بلکې نن سبا خو بیلچه یم.
نه نو وزیرانو ته د چمچهګیري څه ضرورت دی؟
د ټولو نه زیات ضرورت خو یې وزیرانو ته دی.
دا اوس ته څه وی، مونږ خو اورېدلی دي چې وزیران د وزیر بر اعظم خبره لا هم نه مني.
های های، ولی مو په زړګي مالګې عمرچ را دوړوي؟ هغه وزیران نور دي چې ډېر زور دي، بس یو درې سلور دي.
ولی ولی دا په وزیرانو کې بیا فرق ولی؟
هغه وزیران کم رشته داران او خپلوان زیات دي. څوک او خان دي، څوک باجاګان دي، څوک خسران او زومان دي. نن سبا که خو وزارت غواړي، د مشرانو سره رشته داری ضروری ده. اخه تو تکی جانی، ته وګوره د دې مشرانو په کور کې شاوخوا پیغله خو مشکله ده. که یوه زړه کړو په کونډې شته، نو زه واده ورسره کوم چې بیلان مې پاس شي.
یو یو، زه ولې در پیدا کړم؟
وم تاسو رپورټران هر ځای ته ځئ، راځئ، په هره غاره وځئ، ننوځئ، په هر چا کار لرئ. نو ته وګوره که دې زما او د وزیر براعظم خپلوي راپخه کړه. که
یو یو یو، دا سړی لیونی شو، اوس په ځوانه ځوانۍ ګلدسته خاله رانه جوړوي.
دا ګلدسته بیا څوک ده؟ وړه ده که زړه ده؟
د هغې د شادي خانه آبادی دفتر دی، د خلکو ودونه ورکوي.
بس دغې ته ووایه فیس چې هر څو غواړي، کونډه دې وي، زړه دې وي، بلکې پکه دې وي، زما قبوله ده. بلکې قبوله مې وه، قبوله مې ده، او قبوله به مې وي.
ایته دا راته ووایه، دا لوډ شیډینګ به کله ختمیږي؟
تا نه اورېدلی؟ په غوږو کڼه یې، په سترګو ړنده یې. شیرباز شریف صاحب اعلان نه و کړی چې په درې میاشتې کې به ختم شي؟
ای مغزي ماتې، خو درې کاله پوره کېدونکي دي.
ګوره، مونږ درې میاشتې ویلې وې، کال خو مو نه و درښودلی. دا به ختمیږي، او په درې میاشتې کې به ختمیږي. اوس هغه درې میاشتې په کال 2050 کې راځي، په 2060 کې راځي. په دې نه زه خبر یم، نه ته خبره یې، او نه شیرباز شریف.
آخه تاسو ویل چې امنیت به جوړ کړئ. کومه دی امنیت؟ هغه دماکی دی، هغه جنګونه دی، هغه اوغه.
Yes, you are right, Mr. Take. You are absolutely right. مونږ دا ویلو چې امنیت به راځي. بالکل مو ویلو، خو د کال ذکر مو دلته هم نه و کړی. را به شي، امنیت هم زمونږ د ملک ناپورستان په ریلګاډۍ کې را روان دی. او ته خبره یې چې زمونږ ریلګاډۍ په خپله خوښه چلیږي. لیټیږي ضرور، خو را رسیږي خامخا. او ناامیدي نه ده پکار، دنیا په امید ولاړه ده کنه.
او تاسو دا هم ویلي وو چې ارزانۍ به جوړوئ، هغه به کله جوړېږي؟ ها،
چې آبادی کمه شي. په اصل کې زمونږ سایل، وسایل او قبایل دا میچ نه سره کوي. وسایل، مسایل او سایل لږ دي، او قبایل ډېر دي. چې قبایل لږ کم شي، وسایل خپله پرسي.
او قبایل به کله کمیږي؟
کمیږي لګیا دي. کموي ته سترګې نه لري. دا رنګا رنګ اپریشنونه، دا ملکی او غیر ملکی میزایلونه، گردی او اوږده بمونه، سیلابونه، زلزلې، سبا دا کم کی. بیا رنگا رنگ مرزونه. ماشاءالله په دې دور کې مونږ کوچنیانو ته د پولیو قطرې نه ورکو، د بیلو بیلو ناروغینو د ژغورلو ټیکې نه ورلګو. که دغه د خیر کارونه روانو، ډېر ژر به وسایل او قبایل سره میچ شي، او مسایل به ختم شي.
او که بیا هم نشو ختم، نو بیا
اسرائیل خوشته کنه.
آخه ته دا راته ووایا چې دا بیرونی کرکټ ټیمونه زمون ملک ناپورستان ته ولې ناراضي؟
کیدای شي چې د مور و پلار سره یې ښه کړي وي، د هغوی دعاګانې ورسره وي.
څه مطلب؟
په اصل کې ملک ناپورستان ته هغه څوک راځي چې د مور و پلار ازار وهلي وي. د سریلنکا ټیم دې یاد نه شي چې په لاهور کې فایرینګ بندې شوی و. تر اوسه چې څوک د ملک ناپورستان نوم وروالي، د چا تبه شي، څوک تور ژړی ونیسي او څوک خړ ژړی. دا د مخ له خواره انداسې تک تور شوي لکه د سلنسر مخ ته جالی. هغه فایرینګ داسې شیان ترېنه جوړ کړل لکه د ویست انډیز قصابان. زمون کرکټ بورډ والا ورته وویل چې اوس خیر خیرت دی، راشي د میچ دپاره. وای نه نه نه، یوګنډا میرم، کینډا میرم، بوټان میرم، مگر ملک نه افغانستان قطعا نه میرم.
نو دا به تر څو دغه حالات وي دا من به کله راځي
چې وزیر او فقیر په یوه کاسه شي، سردار او خرکار په یوه کوسه شي، د غریبانو بچی او د باچهانو بچی سره په یوه پیچ شي، له عدالت نه انصاف راوزي، د حکومت له دفترونو نه د خلکو دپاره عذاب نه کباب راوزي، که پوره وي که سپوره وي په شریکه شي، د خیرو خیر محمد خان بچان څنګ په څنګ سره کینی، محمود او آیاز په یوه لین کې سره ودرېږي، امن به راځي، توتکو امن به هله راځي.
د دې دا مطلب شو چې نو نه راځي.
راضی به توتکو، راضی به، بس د خپل وجدان یعنی ضمیر دروازه روټکوي. هو بند دروازه کلاو کې توتکو، د ضمیر هم او د وزیر هم.
نو ګرانو اورېدونکو، دې سړي خبرې ښې کولې خو لکۍ یې کږې کولې. خیر، زمو یو داسې کس ته بیایم چې خبرې کوي کږې او لکۍ یې کوي ښې. نو واورئ دا کیم بخمل جوابونه او ستاسو سوالونه. زه چې زو سټوډیو ګړبړېشن دې ټینشن ته خو پام کوئ، نن به سوالونه صرف دواب دا خالوي، ستاسو سوالونه او دا کیم سیب جوابونه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، په دنیا کې هغه کومه محکمه ده چې سهار غرمه ماښام په کلي او ښار کې د خلکو لخوا ډېرې ډېرې عجبه عجبه او کلاسیکل ښکنځاوې ورته کېږي؟
ظالم، خپل تار خو دې ګډ شوی دی، زموږ بجلی ولې را بندوي؟ خو بیا به هم دومره درته ویم چې شروع یې د واو نه کېږي او ختمیږي پر الف.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، د شکنځا کول خو ډېره ناوړه او غلطه خبره ده، خو که دغه شکنځا وابدا ته وشي نو ستا په خیال بیا هم ګناه لري؟
خانه مورانه نشه، تاسو ولې ټوله زما او د وابړي تر منځ دشمني کول غواړي؟ کنزا هر چا ته بده خبره ده، خواب ده ته کله کله دانه مانه بوش دجره بوج با مصفک شی کنه.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، دواره طبقه چه دواب داده لنمین سره میواده وزی وای دیر پیسی گتی؟
خانه دی خراب نشه بی اکلی، چه ده پیسو شوکی خود کشتم والا سره وعده وکا، دواب داده لنمین پیسی هم گتی، خو خبره خیری هم گتی، او کل کل چی دلوی خلق و تارون و تلاز و رواجی سکان و ساپیری او دکی هم گتی. او دواب دا سر پام کوا، نده معلومه چی کل دی پا کرن تو وحی، او پام کوا پام.